ستړي مشه د مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه خبري غړې کې تاسو سره کلی کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمه په مهمو موضوعاتو راپور نو تفسیری لرو کولمبي د سیمه نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پولا د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د سیمه ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې ده. تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نور ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوه کړې ده چې پولیس د بې اسناده افغانانو په نامه نیسي او زوروي یې. او امریکا وایي چې د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پولا د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د سیمه ماشومانو احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره چانو چې د ډیرو عمرونو له اتو څخه تر دولسو کلونو پورې وو د چمن د پرلت له ځای څخه پیل وکړ او د چمن ضلعي انتظامي دفتر پورې لاریون وکړ. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول او د چمن د خلکو لپاره د روزګار غوښتنه کوله. په دغه اړه د لاریې په نامه یوې ماشومې مشال ریډیو ته وویل
د ما پلار د ایور میشته کیږي د پاسپورت د وایي چې بارډر لنه دي کللې زما کاګان نه دي کللې موږ پاسپورت نه منو موږ هغه خواته رښتی دي یوه دانه ورېندار دوې درې دانې ورېندار ګانې مې راوس کړي دوې خوندې مې الله تور کړي دي موږ پاسپورت نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د بې اسناد افغانانو د بسترو لړۍ پیل کړې او د چمن د کاروباریانو لپاره په پوله د تګ را تګ لپاره د ویزې او شرط د ویزې او پاسپورت شرط لازمی کړی دی. د دې پر ضد په چمن ښار کې سیاسي ګوندونو د کاروباریانو اتحادیو او ولسی مشرانو د اکتوبر 28مې راهیسې احتجاجي پرلت غځولې دی. په دغه اړه د مظاهره چیانو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو وارې خبرې هم شوې دي خو څه نتیجې یې نه دي ورکړې. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28مې څخه تر نامعلومه مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اچکزی پرون مشال لیډو ته وویل چې بزګر او باغوانان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بیلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د اوبو او برېښنا چارو ادارې یعنی وابډا ورسره د بل ورکولو په بدل کې 8 ساعته د بجلی ورکولو موافقه کړې خو پوره کړې نه ده. بلخوا په کوټه کې د وابډا ویان محمد افضل بلوچ مشال لیډو ته ویلي دي چې کروندګرو ته د اربونو روپو بیلونه پاتې دي چې لکه بله ورته تر 3 ساعتونو زیات بجلی نشي ورکولې. تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوه کړې ده چې پولیس د بې اسناد افغانانو په نامه نیسي او زوروي یې. د حیدرآباد اوسیدونکي جان محمد خان پرون مشال لیډو ته وویل چې په حیدرآباد جامشورو بدین او نورو ښارونو کې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي تانو ته بیایي او د پیسو تر اخستو وروسته یې خوشي کوي. تر دې مخکې هم په دغه صوبه کې میشتو پښتنو پر پولیسو د زورونو تورونه پوری کړي وو چې پر ضد یو شمېر ملتپاله ګوندونو او د بشري حقونو فعالانو مظاهرې هم کړې وې. بلخوا د سند چارواکي وایي چې پولیس یوازې د بې اسناد بهرنیانو د نیولو اجازه لري. د سند کورنو چارو لنډمهالي وزیر حارث نواز پرون مشال لیډو ته وویل چې د ځینو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې اړوندو ادارو ته حکم ورکړی دی چې د پاکستان شناختی کارډ لرونکو او رجسټر افغان کډوالو د گرفتاریو مخه ونیسي. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن وایي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د افغان زده کوونکو لپاره د وظیفو دریم پړاو پیل کړی دی. کمیشن نن مشال ریډیو ته په استولي یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عالم اقبال په نامه سکالرشپ یا وظیفې لپاره داخلي پیل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې پړاو کې د 4.5 زره افغان زده کوونکو د زده کړې لپاره کوټه ایښودل شوې ده. دغه کوټه د پاکستان په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلي لپاره ده چې وبه کولی شي په طب، انجینیرینګ، زراعتو او کمپیوټر ساینس کې زده کړې حاصلې کړي. د درخواستونو د جمع کولو لپاره د نومبر 1 نیټه ورکړل شوې ده. او امریکا وایي د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر د نومبر په 14مه په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې واشنگتن د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د سولې د خبرو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې آذربایجان د نومبر په 14مه ویلي وو چې له ارمنیا سره د مذاکراتو په اړه په خبرو کې برخه نه اخلي چې روانه میاشت په امریکا کې پلان شوی وو. د آذربایجان د بارنو چار وزارت په بیان کې ویلي دي چې دا امکان نه لري چې د نومبر په 14مه په واشنگتن کې د آذربایجان او ارمینیا د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ترسره شي. د بارنو چار وزارت ویلي دي چې دا پریکړې د آذربایجان عملیاتو ته په اشاره د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو د مرستیال وزیر د یو طرفه او تعصبي سرګندونو په جواب کې کړې ده. اوبراین د امریکا د استادو جرګې د بارنو چارو کمیټې ته د نومبر 15مې په غونډه کې ویلي وو چې د سپتمبر 19مې د پیښو وروسته له آذربایجان سره هیڅ عادي نشي کېدی تر څو چې موږ د سولې په لار کې پرمختګ ونه وینو. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورید او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په چمن کې ماشومانو په پوله د حکومت لخوا د پاسپورت د شرط خلاف د احتجاجي مظاهرې للارې د حکومت د دغه پریکړې د واپس اغستو غوښتنه کړې ده.
موږ اخواته رښتیا دي موږ پاسپورت نه منو زما پلار دا یوه میاشت کې چې د پاسپورت د وجه سره بارډر لنه دي کللی.
د سند صوبې په یو شمېر ښارونو کې میش پښتانه وایي چې پولیس یې د بې اسناد افغان کډوالو په نامه نیسي او جیرونو ته استي.
پدې کې د جمشورو کوټری نه هم خلک وړي دي، حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پرورې په اتمه د عامو انتخاباتو اعلان کړی دی، په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو ولسی غونډې پیل کړې دي.
زمنګ چا سره دښمنه نشته، خو موږ د ټوپک په زور، د کوټک په زور یا په بل زور طاقت او طاقتور نه منو.
د سیمې او نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړو به موجوده په چمن کې تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو مشرانو غړو په لویانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو پر ضد پرلاته دوام ورکړی دی. بل خوانن په دغه احتجاج کې د سیمې ماشومانو برخه اخیستې ده او غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. بلخواله پر لتوالو سره د بلوچستان فوزی او دغه صوبې نگران حکومتي چارواکو خبرې کړې دي خو تر اوسه څه نتیجه نه دا ورکړې. تفصیل سمت شبنم راکړي.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد د نومبر پر 14مه په چمن کې د ځایي اوسیدونکو ماشومان لخوا احتجاجي لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې د ماشومانو عمرونه لا تو کلونو څخه تر 12 کلونو پورې وو. په احتجاج کې شریک د لاری په نوم یوې ماشومې څه داسې وویل:
د ما پلار د یو میاشت کې د پاسپورت د وجه سره بارډر نه دی کللی، زما کاکا نه دی کللی، موږ پاسپورت نه منو. موږ اخوا ته رښتیا دي یوه د نه ورېندار دوه درې دانې ورېندارګانې مې راوس کړي، دوه خوندې مې هلته ورکړي دي، موږ پاسپورت نه منو. زما پلار د یوه میاشت کې چې د پاسپورت د وجه سره بارډر نه دی کللی.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن ښار کې د اکتوبر له 18مې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیان لخوا پرلت روان دی. پرلتوال وای چې پر 14 نومبر به د چمن څخه افغانستان ته تلونکي لویلار د هر ډول تګ راتګ او کاروباري موټرانو پر مخ وتړي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اسکزي د نومبر پر 14مه مشالېډو ته وویل:
د جمعې ورځ ده، ټول ماشومان راوتلي دي، هیچا نه دي ورته ویلي. هغه ماشومان ډوډۍ نه لري، هغه د سکول لپاره پیسان نه لري د مدرسې پیسان نه لري د خپل کپلو پیسې نه لري د کور د کرایې پیسې نه لري د خوراک شام دا غا پیسې نه لري دا ټول روزګار پاک افغان بارډر سره مسله کو پاسپورت جن خلاف دراوته دي نو دا پرشل تاریخ د لیر غټ لارون اعلان کړی دی شاغاب بالکل د افغانستان سره د تجارت کما لار د دابا بندوي تجارت بل افغانستان او پاکستان در مابین بالکل پر بندي بندیزي یو شي نه کډوال دای شو بیا نه پریږي
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد پښتون ژغورین غورزنګ د نومبر پر 18 ل چمن څخه تر کوټ پورې د احتجاج په توګه مارچ یا پیدل مزل پیل کړی د غورزنګ د کوټ مشر نور باچا د نومبر پر 18 مشال ریډو تول چې د دوی دغه احتجاج مارچ په تر کوټ پورې په درې څلور ورځ کې ورسی او هلته به پر لټو وهي
زموږ لانګ مارچ نن به قاعده د چمنه سه پیل سو او دا به تر کوټې پورې جاری وي یعنی موږ به د چمنه سه پر پښو باندې تر کوټې پورې سفر کوو چې دا به تقریبا څلور ورځې لګیږي څلورمه ورځ به موږ کوټې ته رسیږو او بیا به هلته په کوټه کې دغه لانګ مارچ په یو ډېر لوی پراخ احتجاج باندې بدلیږي زموږ غوښتنې دا دي چې دا یوه میاشت وسوله په چمن کې په زراو انسانان ناست دي پرلتې وهلې دي د دغه پرلت غوښتنې دي ومنل سي دویم چې دا اوس نوې پالیسي دي جوړه کړې ده چې پر ډیورین لاین باندې دوی پاسپورټ مسلط کول غواړي نو زموږ غوښتنه به دا وي چې دا فیصله دوی واپس واخلي پاسپورټ موږ پر ډیورین لاین باندې نه منو دریم دا چې اوس افغان کډوالو سره دوی کومه رویه کوي چې هغه دوی په زور باندې باسي موږ د دې مخالفت کوو څلرم دا چې زموږ دا وخت هم تر یو درزن زیات ملګري د ریاست په زندانو کې دي چې هغه هیڅ قصور هم نه دی کړی هغه یوازې دلته پر خپل وطن باندې امن غوښتی دي د ترهګرۍ مخالفت یې کړی دي پر خپلو وسایلو خپل اختیار غوښتی دي نو موږ فوري طور دغه د خوشی کېدو مطالبه کوو
د چمن پر لټوالو د سیاسي ګوندونو حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره پنځه کسیزه کمیټې اسلام آباد ته لیږلې چې هغوی د چمن د پرلتوالو ستونزې او غوښتنې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره شریکې کړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو خلکو ته د اکتوبر تر 31 پورې وخت ورکړی او له لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو حکومت وایي چې دغه ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځله خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
د بلوچستان لړمحل حکومت ویلي دی چې جربا د کروندګرو او د اوبو او برېښنا چارو ادارې یعنی وابډا ترمنځ اختلافات هوار کړي دا په داسې حال کې دا چې کروندګرو د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شډنګ پر ضد د نومبر 18 څخه په ټولو صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشال لیډو ته ویلي دی چې د غنمو د کښت وخت دی خو وابډا ورته لجمن سر سم ات ساته بجلی نه ورکی بل خو وبډا وای چې کروندګر د برېښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیات بجلی نشي ورکولې ایوب ترین نور تفصیل راکړي
د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې یا زمیدار اکشن کمیټې پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 18 نیټ څخه په ټوله صوبه کې نه هوازي په جام اړتال کوي بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر نڅرګند وخت پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرستیال مشر کاظم اچکزي وویل چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 22 ساعته بجلی بند وي چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او وابډا د چارواکو سره تړون دی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي لیکن د ده په وینا چې حکومت او وابډا د هغه څخه پر شا تللی دي
اوس لیکلی وکړه د شپږ زره بجای مجدول زره بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټول سره وکړي کله چې ایم ایف شرط پر دې باندې لاګو شوی دی چې دی وې د مزري ټیول ته به سبسډی نه ورکول کیږي او دا دی په 2023 په بجټ کې په شمسیان کې راول موږ د دې دغه شی سره متفق یو در سولارایزیشن پر پرځاړ شډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروری پدا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت ته چې تقریبا 900,000 خلک جوړیږي
په کوټه کې خبريال سید علي شاوای په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت د کروندګرو د ستونزو د خبرو د لارې هواره کړي
کده ایالت حکومت کده مرکز حکومت دوی ټول ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومې خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې د کم د بجلی مسله ده د حل کی یعنی په کوټه شهر کې دا وخت اته غنچې لږ غنچې د بجلی لوډ شیډینګ دي نو ته اندازه کولای شي چې د بلوچستان چې کم شپږ دي زلي دي په هغه کې څه صورت حال دی چل غنچې 22 غنچې د بلوچستان چې کم کلی دي زلي دي په دې ټولو کې الته د بجلی لوډ شیډینګ دي اوس وابدا والا دا وایي چې تر 400 روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغه خلاف چې کم بقایجاتي هغه به دا ورکی اوس د هغه پوزیشن داسې دي چې تیر کال د سیلاب د وجي د بارانولو وجي د هغه ته ډیر زیات تاوان رسیدل دي
په دې ترڅ کې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی د ستونزه هواره کړي
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو تر اوسه پورې د مرکزی حکومت د ادارې د برښنا جوړولو کمی اداره د زمینداران ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوسم یعنی اختلاف دی موږ هڅه کوو چې دوی ترمنځ دا اختلاف ختم سی او یو جوړجاړي ته ورسیږو نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو همدارنګه د فدرال حکومت له ادارې سره په خبرو کې یو نو هیله ده چې د دې به یو حل راوځي ژر
بل په لوته د کروندګرو د اتحادې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاتره برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کیږي او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنکړه نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په اربو روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي چې لامل یې کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 3 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 1.5 اربع روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی خو د کروندګرو لخوا یوازې 14,00,000 روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
رازو رودن کو د پاکستان ځینې چارو ته د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسا ویلی دی چې د فیض آباد د لاریون پریکړه په وخت نه عملی کېدو له وجې د نهم مې غونډې پیخې رامنځته کیږي پرون سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلی دی چې د فیض آباد درنا کیس فیصله د تشدد پیخو او راتلونکو اندېښنو ته اشاره کوله ولې د نظر سانې درخواستونو او د عدالت لخوا یا د مقدمه د اوریدنې لپاره نه مقررول له وجې په دغه فیصله عمل ونه شو دا چې ولې ځینې عدالتي پریکړې کلونه واخلي او په وخت نه فیصله کیږي په دغه اړه باندې معلومات د شبیر احمد جان پراپور کې اور
پاش پاړسم نومبر سترې محکمې خپل پریکړه کې ویلي چې د سلور کلونو او اتو میاشتو پورې د فیض آباد در نکیس د اوریدو لپاره نه مقررلو زمواري عدالت مني او ویلي دي په دې غرض چې د اولس باور په اداره بحال وساتي سپریم کورټ اعلان وکړ چې تیرو تیروتنو تکرار به نه کیږي د حکم کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسا ویلي چې په تیر وختونو کې د تشدد پیښو زموار څوک نه دي نیول شوی او نه په دې اړه کوم ګام اخیستل شوی نو ځکه د خپل مطلب لپاره د تشدد پیښه معمول ګرځیدلې لکه د نهم مې پیښه کم چې د اولس سره ظلم دی دوی حکم وکړ چې د فیض آباد تر نکیس بیا اوریدنه به په 22 جنوري 2024 کیږي دا چې ولې ځینې عدالتي پریکړې په پاکستان کې کالو نه خلی ولې ځینې فیصلې ډېر زر فیصله شي نو په پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وایي چې پاکستان کې د هر حکومت او بیا د عدالت او ادارو خپل خپل ترجیحات وي او د هغه مطابق دوی چلیږي
دا چې په پاکستان کې کیسونه چې کوم کیږي دا وختن فوختن د هر حکومت او د هر وخت د جج چې کوم مشر د اړخ په لپاره داسې پرایورټیز ترجیحات یو د پالیسي چې د هغه مطابق هغه سیس چلی دین مخ کې نور چې کوم ججان او غیله وي بل سیس زیات اهم ښکار دی غیبه غکل پاکستان کې هم چې کوم هغه وخت کې ریاست او ادارې به د حکومت هغه فیض آباد درناکې ست دومره اهمیت نه ورکول اوس چې کوم دین خلک لاړ اوس نور خلک راغل
دا چې قانون پوها په دې بابل سره نظر لري د سپریم کورٹ او پیښور های کورٹ کې وکیل جرمان تاجک وای چې دلته ادارې د یو بل اختیاراتو کې لاسوهنه کوي او بل غټه ذمہواری په عدالت خپل هم ده سرنګ تی چیف جسټس فایز عیسا خپل هم منلي
کانسټیټیوشن کې آرټیکل 38 هغه دا وایي چې سټیټ با ان ایکسپنسیو او ایکسپیډیشس جسټس پرووایډ کوي نو هغه آرټیکل باندې پرنسپل او پالیسی باندې تر اوسه پورې د پراپر عمل نه شوی سپریم کورٹ کې زموږ کیسو ډېر زیات ډیلی کیږي دا زموږ بدقسمتي ده بیا سوبر فیض آباد در نه کیس خبره ده پاکستان کې غټ مسله دا ده چې هر یو اداره په خپل ډومین کې کار نه کوي کچری یو د بل ادارې په اختیاراتو کې یا په پاورز او فنکشن کې دا انټرفیرنس کول بند کړل نو پاکستان ډېر خوشی
دا رمضان چې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان په نومبر کال 2019 کې فیض آباد کې احتجاج پیل کړ چې ګنې د هغه وخت حکومت د ټاکنو قانون کې د ختم نبوت سوګند یو سازش لاندې ترمیم کړي چې ورسته حکومت دا یو غلطي وګرځوله او واپس یې واخیستله خو یا د فیض آباد لاره تر شل ورځو تړلې وه چې اسلام آباد او پنډی تلونکو راتلونکو ته لارې بندې وې له هغې وروسته د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ جسټس فایز عیسا او جسټس مشیر عالم کال 2019 کې فیض آباد درنه قضیې از خود نوټس راغونډولو وروسته حکومت قانون نافذ کوونکي او استخباراتي ادارو او پوز د رسنیو څنګ ته لارښوونه کړې وه چې دوی په خپل چوکاټ کې دننه باید کارونه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د شبیر احمد جان راپور مورید د سند صوبې په یو شمیر نور خارونو کې اوسیدونکو پښتنو داوا کړې ده چې له 1300 راهیسي پولیس د بې اسناد د افغان کډوالو په نوم نیسي تاڼو ته بیایي او ورڅخه پیسې اخلي دوی پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر 100 ورځو پورې په تاڼو کې بند ساتي بلخوا د سند کورونو چارو لنډمهالي وزیر ویلي دي چې تر ځینو شکایتونو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د زورونو مخه ونیسي په دغه اړه تفصیل نیاز علي راکوي
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانه وایي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي تاڼو ته بوزي او پیسې ترې اخلي د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي په حیدرآباد بدین جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي
په دې کې مومن دي په دې کې کاکړ دي ترین دي اسګزي دي اکاخیل دي نورزي دي په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې کم کومونه د مومندان دا مکس کومونه چې کم نفرې دا ټول وړي دي په دې کې د جمشورو کوټرینا هم خلک وړي دي حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي لطیف آباد اردگرد سي کمی علاقې دي حالانه کیسا ورسره بدین علاقه دا اغه ځینېم خلک را وړي دي
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټي کمشنرانو او نورو سرکاري چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نورو ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترين د نومبر په 14 مشال لیډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي کاروبارونه بندوي او بیا د پلاتونو په نوم روزی پتانو کی بند ساتل کیگی
پدا ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتنو سره روان ده د افغان کډوالو په بانا عام افغانانم نشي بیا دا هغه په اړ کې د خیبر پښتونخوا پښتانه د قبایل پښتانه د کوټ پښتانه د ټول د لاسونو چولې دي ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دی پښتانه ونی سي خداغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دی چی وس پاکستانی پښتون تقریبا نر وځي په سنټر کې بند په لاکب کې بند شناختی کارډونه جمع سوي موبایلونه جمع سوي.
سلیم خان ترین زیاته کړي چې د تیر سورج رهسي په حیدرآباد جام شروع او د سن په نور سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوالي. سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په تیر سورجو کې حیدرآباد جام شروع او نور سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د تاڼو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو. بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صبح کې میش پښتانه یا د نور سیمو خلک وزوروي. د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته وویل دا ډول ځنې شکایتونه ورته شوي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي.
ڈپٹی کمشنر نادرا ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل برانچ
دے وائی ڈپٹی کمشنر نادرا دا پولیسو ایس ایس پی اور اسپیشل برانچ دا لارخوینی شوی دی. سوک ہم دا اجازہ نلری چی پاکستانی پختانہ یا بل وکڑے وزوروی. مونگ تا سا شکایتو نراغلی ہو خوٹولو چارواکو تا پسختی سرویل شوی چی سوک ہم اون زورولی شی. یوازی بی اسناد افغان کڈوال نیول کی گی. رجسٹرڈ افغان کڈوالو تا ہس سوک سنشی ویلے. دوی تمنگ ہس نوائی دا پداسی حال کی چی پاکستان دا بی اسناد افغان کڈوالو دا استلو لڑائی دا نومبر للمبئی نیٹے رہسی پیل کڑی او تروسا لسکون زر افغان کڈوال افغانستان تا ستان شوی دی. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د فروری پر 8 په هیواد کې انتخابات کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په اپټ آباد، د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن په نوخار او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې کړې دي. بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید د ولس د رائے احترام وشي. مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې ګوند نور پر پخوانیو لارو تک ته تیار نه دی او ایمل ولی خان وایي چې غیر جمهوری قوتونه دی د ګوند د مخنیولو هڅه نه کوي. تفصیل غلام غوث راکي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 نیټه په ایبټ آباد کې د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د ولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي د دې نه غوره دا ده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکوي. د پاکستان دولت سره زما دا ژمنه ده چې زه به تاسې نه مایوسه کوم. بل خوا ته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خاوره په خپلو وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاری ساتي او غیر جمهوري قوتونه دي د هغوی د لارې د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمن چا سره دشمنه نشته خو من د ټوپک په زور، د کوتک په زور یا په پلس زور طاقت او طاقتور نه منو. واحد او واحد طاقت یو واره بیا تور عوام او هغه عوام دی په کار دي چې دا ټول خلک دی د طاقت ته سرندر شي. کو هغه د پټ والا دی، کو هغه د ټوپک والا دی، کو هغه د قلم والا دی، کو هغه هر دفتر کې ناشته دی عوام ته په کار دي چې سرنګو شي، سرندر شي، طاقت ته دی عوام دی.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکه کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او فیصلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستل شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی،
15 کال مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه او چې دوی سویل نو هغه مو منله. اس مونگ نور ددے عناصرو منلو تا تیار نیو پا پختونخوا صوبہ کی دا بیلابیلو سیاسی گوندونو دا سیاسی مشرانو هلی زدی پا داسی محل تیزی شوی دی چی دا انتخاباتو کمیشن پا پاکستان کی دا راروانو عامو انتخاباتو لپارا دا پروری اتم نیٹا اعلان کردی دا او دا ٹاکنو دا کمیشن سرا ثبت شوی ټول سیاسی گوندونا پا مرکزی او صوبائی کچا دا واک تر لاسکول لپارا ولستا دا خپل انتخاباتی منشورونو او بیانیو پا رسولو کی مصروف دی.
اردن کوم دے سرا د روان خبرونې نیمایت رسیدلی او راځي چې د دی وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پولا د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د سیمې ماشومانو احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره چانو چې د ډیرو عمرونو له اته څخه تر دولسو کلونو پورې وو د چمن د پرلت له ځای څخه پیل وکړ او د چمن ضلعي انتظامیې دفتر پورې لاریون وکړ. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له ویشتمې څخه تر نامعلومه مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. بلخوا په کویټه کې د وابډا چارواکي وایي چې کروندګرو ته د اربونو روپو بلونه پاتې دي چې له کبله ورته د دریو ساعتونو نه زیاته بجلی نشي ورکولې. تر کراچۍ وروستو د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوا کړې ده چې پولیس یې د بی اسناد افغانانو په نامه نیسي او زوروي. بلخوا د سند چارواکي وایي چې پولیس یوازې د بی اسناد بهرنیانو د نیولو اجازه لري. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ویلي دي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د افغان زده کوونکو لپاره د وظیفو دریم پړاو پیل کړی دی. کمیشن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د علامه اقبال په نامه سکالرشپ یا وظیفې لپاره داخلي پیل شوې دي. په دې پړاو کې د 4,500 افغان زده کوونکو د زده کړو لپاره کوټه ایښودل شوې ده. او امریکا وایي د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان پرون یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې واشنگتن د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د سولې د خبرو اترو ملاتړ ته دوام ورکوي. خبرونه مو اوریدو. اوریدونکو، اوس راځو ځینو سیمه ییزو نړیوالو چارو ته. د اسرائیل لوی درستیز ویلی دی چې له غزې تړانګې څخه به د اسرائیلي ځواکونو پوځي عملیات نورو سیمو ته وغځول شي. هرزی حالیوی زیاته کړې ده چې دوی د غزې تړانګې په شمال کې د پوځي نظام شنډولو ته نږدې شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د غزې تړانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونه په خونه تلاشی کړی ده. نور معلومات په دغه راپور کې ورو.
د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز هرزه حالیوی نن له غزې تړانګې نورو سیمو ته د اسرائیلي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو د پراختیا خبر ورکړی دی. د جرمني خبری اجانس په حواله هغه ویلي، موږ د غزې تړانګې په شمال کې د پوځي نظام شنډولو ته نږدې سوي یو. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز نن جمعه په غزه کې د خپلو پوځیانو د کتنې پر مهال زیاته کړې چې د دوی پوځي عملیات به په نورو سیمو کې هم دوام کوي. هرزه حالیوی ویلي، د فلسطینیانو د حماس ډلې قمندانان باید په سیستماتیک ډول نابود او زیربناوې ویجاړې کړی سي. د هغه په وینا، د دې کار لپاره باید نورې سیمې هم د پوځي عملیاتو له کبله په نشه سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پولیو ځواکونو د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز کړی دی، خو اټکل کیږي چې دغه عملیات د غزې د جنوب هغو ساحو ته هم وغځول سي چې لوړاندې ورباندې هوایي حملې سوي دي. اټکل سوی چې د پوځي عملیاتو پراخوالی به په غزه کې بشري وضعیت نور هم کړکیچن کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د 2,000,000 او 2,00,000 اوسېدونکو له ډلې 1,000,000 او 6,00,000 یې د جګړو له کبله نورو سیمو ته کډه سوي دي. زیات بې ځایه سوي کسان وروسته له هغې د غزې په جنوب کې ځای پر ځای سول چې د اسرائیل پوځ د غزې د شمال له اوسېدونکو وغوښتل چې له سیمې ووځي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د غزې تړانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونه په خونه تلاشي کړې ده. د فرانسې خبری اجانس خبر ورکړی چې نن هم په غزه کې د ټلیفون او انټرنیټ د خدماتو بندېدو د هغو ملکي فلسطینیانو په باب اندېښنې زیاتې کړي چې په دې ودانۍ کې دننه راګیر پاتې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځیانو تیره چهارشنبه د غزې په شمال کې پر الشفا روغتون یرغل وروړ، دغه روغتون د اسرائیل د پوځي عملیاتو د تمرکز په عمده ساحه بدل سوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، په دې ودانۍ کې د سوق او اداري مرکز لري. نن هم د انرژي او تیلو د نه اکمالېدو له کبله په غزې تړانګه کې مخابراتي خدمات په ټپه ولاړ دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازو یو بل راپور ته د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ویلی دی چې د مامورانو یو ډلې له پاکستاني او چارواکو سره غه هیواد ته د پور د دویم قس پر ورکړې سلا شوې ده. ایم ایف البته د نومبر پر 15 په یو بیان کې زیاته کړې ده چې موافقه باید د هغه ادارې اجرایوي یا اگزیکټیو بورډ منظوره کړي چې ورسره سم با پاکستان ته 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي. شنون کې وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپل مالی مسلو هواري لپاره کوټلې پالیسی یا تګلاره جوړه کړي. تفصیل د فرخندا اسد پر راپور کې.
د پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. ایم ایف د نومبر په 15 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغه ادارې د اجرایوي بورډ په منظورۍ به پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکړي. ایم ایف وایي د دوی د کارکونکو پلاوی د نومبر له 12 څخه تر 15 پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد د اقتصادي او مالي اقداماتو لومړنۍ ارزونه لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال تاج حیدر وای دا یو ښه خبره ده، خو پاکستان باید د خپل اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلې پلان ولري.
اب یہ فرسٹ ریویو کی سیکنڈ ٹرانچ کے لیے ڈسکشن تھی جو کہ دو
د د پور رو د لومړنی جاج یا ریویو د دویم قسط لپاره خبرې وی چې د نومبر د دویم نه تر 15 پورې وی. د دوی ترمنځ اوس تړون وشو. اوس پاکستان د هیله لري چې د یوې میاشتې دننه به ایم ایف خپل رپورټ او اگزیکټیو بورډ ته رالیږي. د دغه د منځوري وروسته به ایم ایف پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ګټه به دا وي چې له دې سره به نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتي بینک، نړیوال بینک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره لی مرسته کولې شي، خو مسله دا ده چې دا هم پورا نه ده.
مسله یې ده چې یې سفیشنټ نه دی.
ای ایم ایف په خپل بیان کې ویلي چې د انرژي یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنۍ اسارو یا پیسو ورتګ له کبله مالی فشار کم شوی دی او دا ښکاري چې د ګرانۍ او افراطي زر کچ هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي. خو بلخوا د قاضی اعظم پوهنتون د اقتصاد سانګي استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډیو توای باید د پاکستان حکومت د خپل اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي.
د پاکستان نشاط تم یو ریلیف ته پوهه نام یاشتو پاکستان چې هم درګه پاکستان لږم پکار دي لکه کدو د خپل فاندامنٹل لګت په زموږ غټي مسلې یو راځي د بجټ را خساره چې کوم دا کمولي او دوی مدار چې زموږ چې کوم دا بیرونی خساره دا کمولي دا دې ته بنیادی تور وځي لکه دا بنیادی کارونه دا دې موږ ته فاندامنٹل دا کارونه چې حکومتونو نه کړی کنه دا څومره پکې چې کوم دي کنه دا اړيږي.
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. اسلام آباد لګدې مدیر راهیسې له ایم ایف څخه د پور د نهم کیس تر لاسه کولو هڅې کولې، خو د 2022 کال له نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار وو. په دې ترڅ کې د پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان لوړپوړو چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل.
د ایم ایف د چارواکو او پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو په اړه د فرخند اسد راپور ته سوریدو د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د سویزرلند د پرمختیایي ادارې په مالی لګښت د اوبو کانال یا نهر جوړ شوی دی. ل دغه نهرا نه سو کورونه غټ اخلی او شاوخوا 15500 جری باغ زمکه هم خړوبوي. د افغانستان د نور سیمو په سیر د پکتیا او سیدون کې هم د سکولو د اوبو او د فصلونو او باغونو د بخور لپاره د اساسي نهرونو اولو لکه مخسره مختی. نجیب الله لوخیل په دغه اړه معلومات را
د نوومبر په 15مه د پکتیا ولایت سید کرم ورسوالۍ په درک سیمه کې د اړیکو د دفتر لخوا د اوبو یو سربند او کانال پروژه ګټه اخیستنه ته وسپارل شوه. جزایی خلک به ورڅخه د څښاک د اوبو او د خپلو کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ګټه اخلي. د پکتیا د اړیکو دفتر مسؤول شریف الله ایوبی مشال راډیو ته وویل
دې سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 15400 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي.
د سید کرم ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د درک سیمې د اوبو له سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دي او وایي دوی له مخکې مجبور وو چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپلې اړتیاوې ورڅخه پوره کړي. یو تن ځایي اوسیدونکی حکیم شاه وایي
پخوا دلته هم یو سربند موجود و چې هغه به کله سیلابونه به راغلل نو دا کانالونه به ډک شو. بیا به قامونه راووته په کور په کور باندې مثال نغد او پچشته ده کانال به سب کال اوس د دې سربند موږ راضي او خدای کار وسو.
ځایي اوسیدونکي وایي دوی لپاره د یاد سربند او کانال یوه بله بنسټیزه ګټه داده چې تر دې وروسته یې د سیلابونو له زیانه کورونه کلي او ځمکې هم خوندي شوې. یو بل ځایي اوسیدونکي امانت خان وویل
نو بند موږ ته ډېره ګټه فایده وکړه. پخوا به په دغه بند باندې دلته ډېرې شخړې کېدلې، جنجال به پکې د اوبو په سار باندې چې تا واړولې او ما واړولې اوس هغه خبره نشته.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډېرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی، خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1% برخه استفاده کوي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورید او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2023 کال د فروری په 8مه عام انتخابات کوي. پر هغه ورځ به په لومړي ځل په قبایلو کې هم په یوه ورځ د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره انتخابات کیږي. تر دې مخکې په کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو نماندان منتخب شوي ول، خو دا کار تر عامو انتخاباتو یو کال وروسته شوی و. البته ګوندونه وایي چې په قبایلي سیمو کې نامنی خایي ورته د انتخاباتو کمپاین ګران کی. په دغه اړه معلومات شانواز ترکزی راکړي.
تر دې وړاندې په زمشو ضلعو کې د قومي اسمبلی انتخابات خو کېدل، وړې د صوبایي اسمبلی انتخابات په اول وار په 2019 کې شوي و. منتخبه صوبایي اسمبلی په 2013 کې په وجود کې راغلې وه، خو د ځینو آئینی کړکیچونو د وجې د زمشو ضلعو انتخابات شاوخوا یو کال پس شوي و. دا چې د قبایلي ضلعي ولس د سیاسي کولو ورته د جمهور نظام د فائدې او په انتخاباتو کې د نارینه او زنانو د برخې اخیستو لپاره سیاسي ډلې باید څه وکړي. مشال ریډیو تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا سینیئر نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي ساجد مومن سره خبرې کړي.
عدل تبا مختلف پارټي په مختلف سلوګن باندې دلته الیکشن لړاوي، هغه د خپل خپل منشور د قبایلو اوالي سره واضح کی چې نیکست 15 کال کې به موږ څه کوو. عادي الیکشن کې خو زه دا ویم چې دغه سره سره په کار داد شي قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شي، د دهشتګردۍ خلاف چې کم جنگ دی یا دلته کم کوششونه دي، د امن امان لپاره ټول ملک لپاره د قبایلو آزاد الیکشن چې کوم دی د انتهایی ضروری دی چې قبایل چاته ووټ ورکړي. په کار داد شي چاته په بیلټ باندې دلته څوک بدلون نو وستل غواړي چې هغه ته د خپل رائے چې کم د اظهار دي چې هغه په آزادانه تور باندې وکړي.
د قبایلي ضلعو انتخاباتي یا انتخابي نظام په 1999 کال کې د بالغ رای ده ایمانه هر هغه تن چې شناختی کارت به جوړ و د رای ورکولو د حق ورستو بدل شو. تر هغه وړاندې به د سیمه ملکانو د قومي اسمبلی لپاره کاندیدانو ته رای ورکوله چې د هغه ملکانو شمیر به په غټو غټو قبیلو یا خیلونو کې د شمیر یو څو تنان و. په 2018 کال کې آئینی ترمیم وشو او هغه ترمیم کې د قبایلي سیمو ولس ته سیاسي حق ورکړی شو چې دغلته به خلک د سیاسي ګوندونو د سوري او د سیاسي منشور د لاندې انتخابات کولی شي. په 2018 کال کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا صوبه کې ورګاډې شوې، د آئین د لاندې ورته د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د کاندیدانو انتخابولو حق هم ملاو شو. د سیاسي ډلو کاندیدان به څنګه کوي چې د قبایلی ضلعو د ولس محرومۍ ختمې کړي. مشال ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ نه د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري نثار باز نه کړي.
دا مولس باور چې کومه ده په سیاست باندې په پارلمان باندې پیدا کول لپاره زوري داده چې مونږ په خپل تقریر او تحریر کې په جلسه او جلوس کې او په جرګه کې چې کوم دی عام ولس ته په دې اړه باندې باقاعده هر وخت خبر ورکړو چې د دوی په سیاست باور پیدا شي، د دوی په پارلمان باور پیدا شي، او بیا چې کوم نمائندگان دی ټاکي کاغه ایم پی ایس دی او کاغه ایم این ایس دی، نو د دې د اهمیت په اړه ورته په روان کمپین کې مسلسل هر ګون خپل خبر ورکړي چې زه که تاسو د ما ترای راکړی یا زه منتخب شوم نو زه دا پروګرام لرم یا زما پارټي دا پروګرام لري.
دا چې د زم کې دوه شاوخوا پنځه کاله پوره شو، خو بیا هم د قبایلي ضلعو ځینې سرکاري ادارې د پاکستان په ملکی قوانینو کې لا هم پوره په پوره نه دي داخل شوي، لکه د خاصدارو او لیویز چې لا هم په مکمله توګه پولیسو ته نه دي اړول شوي. نو بیا دا چې تر دې وخت ځینې خلک داسې هم ګڼي چې ګڼې دوی اوس هم د پخوانی فاټه د قانوني نظام د لاندې ژوند کوي، نو د دې څه وجوهات کېدای شي؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنه د قومي وطن پارټي خیبر پختونخوا یو مشر ډاکټر فاروق افضل مومن داسې جواب کړه.
سو د انتظامیه چې کوم دنو هغه مغزور روایت کې روان دي، دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زم خوشوي خو هغه کمی وادي چې شوی نو هغه پوره نشوي. غیر ضروری کارونه مخکې کړل او ضروری تی شاته پاتې شو، نو په دغه وجه باندې د دې قوم د دې خلکو چې کوم دی په دې باندې یقین نه کیږي چې را مونږه پښتونخوا کې زم شوی یو.
په سیاسي ډلو باندې څومره ذمہواری پرې وځي چې ګنی دوی باید څنګه دغه ضلعو ولس ته ځان ورسوي، او که یو ګوند په واک کې راشي نو هغه تر ټولو اول څه وکړي چې ګنی د قبایلي ضلعو د خلکو ژوند ورسره ښه شي؟ صحافی او تجزیه کار رفعت الله ورغزی مشال ریډیو ته وویل تر ټولو اول باید سیاسي ډلو ته د انتخابي مهم د پر ځای میلاو شي، ځکه هغه ضلعو کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده.
خو اوس دا دي چې د سیاسي جماعتونو ډیر کردار جوړیږي چې هغه په دې باندې لکه یو خو ته چې دی اوپن دا کمپین اجازه ملو شي چې هغه بالکل خلکو ته ځان ورسوي. نو دا چې دی یو ډیزل مطلب لکه دا په دې کې به دا پهل ځل دا الیکشن کیږي، نو وادی شي وي هغه وادې پوره کړی شي، او لږ مطلب دا چې فاټا ته او دا فاټا خلکو ته دې نظر باندې وګوري شي دا مطلب د پاکستان خلک دي.
در روان کال پاتمه فروری انتخابات اعلان شوه. دغه انتخابات کې به د پخوانی فاټا یا د موجوده قبایلی ضلعونه د قومي سیمړي د پاره په شپږو څوکیو، ولې د خیبر پختونخوا صوبې د اسمبلی د پاره په شپږو څوکیو د رایې خستو په صورت کې کاندیدان کامیابیږي. د دغه انتخاباتو د پاره لا هم د کومې قبایلی ضلع نه انتخابي جلسې خو نه دي شروع شوې. البته د عوامي نېشنل ګوند لخوا د باجوړ او ځینو نورو ضلعونو د صوبې سیمړي د پاره کاندیدان نومول شوي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
او د افغان زده کوونکو لپاره د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د علامه اقبال په نامه سکالرشپ دریم پړاو اعلان شوی دی. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا وار به هم 4.5 زره زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې د دغه وظیفو یا سکالرشپ د لاندې داخلې ورکوي. تفصیل زبنگا دا همکار فرحات شنواری پراپور کی.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نومبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام دریم پړاو بحال کړی، او تر نومبر 1.5 نیټه پورې په کار د ریزی ورته جمع کړل شي، او دا ور به هم لږ تر لږه 4.5 زره افغان محصلینو ته د پاکستان مختلفو کالجونو او پونتونونو کې داخلي ورکړل شي. په دې کې میډیکل یعنی طب، انجینیرینګ، زراعت، منیجمنت او کمپیوټر ساينس شعبې شامل دي. افغان محصلات تهمینه بیبی مشال ریډیو ته وایي چې په دې سخت وخت کې چې هلته په افغانستان کې د نجونو په تعلیم محدودیتونه لګیدلي، نو دا دوی لپاره یو ښه موقع ده چې د علامه اقبال سکالرشپ نه ګټه پورته کړي.
بورسیت اپلای کول
زمونږ ژوند ته تغیر ورکړ او زمونږ ژوند یې بدل کړ. هغه نظر چې موږ درلودو هغه یې کاملا متغیر کړو او تغیر یې ورکړو. زه اوس فعلاً MD ډیګري لرم، ام پی ایچ لرم، پبلک هیلت کې مې ماستري کړې ده. شخصا زما لپاره چې غواړم خپل زده کړې نور هم پیاوړې کړم، یعنی خو بیا هم غواړم خپل پی ایچ ډی مې ترلاسه کړم او نور زده کړې هم وکړم. په دې باندې یعنی زه قناعت نه لرم، نور زه باید خپل علمي تجربې نور هم زیاتې کړم.
د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
د دې څومره فیسیلیټي دغه ایچ ای سی په خپل غاړه باندې اخلي، کداغه د ویزې مسلې، کداغه د استل مسلې، کداغه د پنتون سو پرابلم وی، او د هر ماسل ته چې دې سره سره د کوم د دوی چې کوم پیسونه دي، د پیسونه هم د ایچ ای سی د سایډه ادا کیږي. اوس د نیو کوم چې سکالرشپ اناونسمنت شوی دی، ډیفینیټلی چې دا د تاسو ته ډېر ښه معلومات دي چې د جمهوریت د سکوت نه را پدې خو باندې دغه لړۍ بند شوی و، چې نن یو ځل بیا دغه کولو شو د خلکو په مخ باندې او اپلای یو ځل بیا لګیا دي ماسلین کوي.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن وایي چې د سربا د دوه غونډي هوادونو د عوامو ترمنز اړیکې لا پیاوړې شي، او د افغان زده کوونکو ته به الاونس یا اعزازیه، کتابونه، ټیوشن فیس او د هاستل فیسونه هم ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مورد اوس راځي. او کلتوري راپور ته د پېښور ایډورډس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړی اداره وه، چې په کال 1900 کې د چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه. دې ادارې په تیره یوه پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایډورډس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي، چې یوه یې د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دغه اړه د ځانګړي راپور اورو چې په ایډورډس کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلیږي. دا د پېښور په تاریخي ایډورډس کالج کې یوه کلتوري غونډه ده، چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي، او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایډورډس کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و، چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټۍ د سټیج، ټی وی او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله، او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر و ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې، او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایډورډس کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغاني کړی و، چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و. نوموړی زیاتوي،
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغاني صاحب کړی و. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه، او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو، نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبي محفلونو کې برخه اخستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولې دی.
د ډاکټر ایڈمنڈز په زمانه کې 76-77 خبره ده، نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنڈز سره دوی سره تیر راتلو په هغه والا سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانې د پښتو سړي جوړه شوه ابجیکټیو دا چې دا جبه مخ په وړاندې لاړ شي، چونکه د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملونو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو، نو غنی خان خو ورس کالج تک ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلس سوه اتیایم لسیزه وه چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج کوستورن خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه به تیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف لمر زلمیم زلمی تو بیو عذاب شی زکا اوس را بند گران دے چی اخیشتی زر تماما تس پوگ میں دسور لسانے تل جانا دش پڑا سانے تل زوانی سندر شرابو دا دو زخ بے کر اناما دی دنیا پسے پجاڑم دا تیار ہلان پہ
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي. د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او دی په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرېښو دی. د څو کلونو نه مونږ یو کلتوري میله هم په ایډوارډز کالج کې کوو چې په هغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د هغې د کلتور چې کوم ارزښتونه دي یا د هغې کوم مظاهر دي د هغې یوه پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په هغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبي افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر وټاکه او د غلطۍ د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکای نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شین، موږ وړي وړي مشاعری د کالج په حال کې جوړ کړي. کالج د ماسیلینو او طالب علمانو ترمنځ به مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وی او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانیدل چې کله زه د ایڈورټس کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټوله ټولنې دغه ستر لاس راوړنه و چې مونږ وکولای شو چې په ډیره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وردا چې ایڈورټس کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړ کړل شوې دي او په تیرا اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶